په چې د امریکا د طبیعت د ترلاسه کولو په وخت کې عمرونه تر سلو اوښتي وو. هغه کس چې د امریکا د طبیعت د ترلاسه کولو په وخت کې عمر تر بل هر چا زیات وو یوه ترکۍ میرمن وه چې مانیک بوکاچالیان نومیده، او په 1990 میلادي کال کې چې د امریکا طبیعت ترلاسه کوه 112 کلنۍ ته رسیدلې وه. په لس انجلس کې د امریکا د مهاجرت او طبیعت د ادارې یوې مامورې کلارا نیکلسن د میرمن خویکانی په باره کې رسنۍ ته ویلي دي چې موږ باید دا میرمن وستایو او قدر یې وکړو چې په دومره زیات عمر کې هم د نویو فیصلو کولو ته ادامه ورکړې ده. د میرمن خویکانی لور کلارا خاچوداریان چې له خپلې مور سره د طبیعت د اخیستلو مراسمو ته راغلې وه رسنۍ ته وویل چې موږ ډیر خوشحاله یو چې مور مو د امریکا طبیعت ترلاسه کړ، ځکه هغه وخت چې زه لا ډیره وړه وم مور به مې بس همدا خبره کوله چې امریکا ته لاړ شو او هورې ووسو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. اروپایانو د یونان او روم د تمدنونو له تباه کېدو وروسته د خپل تاریخ یو سخت دوران پیل کړ چې دوی د تاریخ تور شپې بولي. په دغه اثر کې د خرافاتو بازار ډیر تود و، او د کلیسا مقاماتو له خلکو سره او په تېره بیا له ښځو سره تریخ چلند کاوه. په نړۍ کې د لنډو کیسو لوی استاد انتوان چیخوف د اروپا په منځنیو پیړیو کې د خرافاتو او له ښځو سره د ناوړه چلند په اړه یو ډیر ښکلی داستان لیکلی چې ستاسې لپاره موږ ژباړلی دی. دغه داستان ګناهګار نومیږي او فریده سیفی لولي.
څوک چې د ماریا سپلانسو نومې جادوګری د پټیدلو ضعیف شاکړي یا د هغې مړې محکمې ته راوړي یا یې ژوندی حاضره کاندي د خپلو ټولو ګناهونو د بخلو سند به ورکړی شي. دا اعلان د بارسلونا د اسقف او د شرعي د سلورو قاضیانو لخوا شوی و، او د هغه دوران دی چې د اسپانیا د تاریخ او بلکې د ټول بشري تاریخ لپاره د شرم داغ بلی شو. د بارسلونا د ښار ټول اوسیدونکي له دغه اعلان خبر شول او پلټنه پیل شوه. شپارستانه خزي چې رنګي ماریا ته ورته ونیول شوې، د ماریا کورنۍ خورا پریشان وه. په هغه زمانه کې د خلکو د احمقانه باور و چې جادوګره که وغواړي خپله بڼه بدلولی شي، مانا دا چې شکل یې په تور سپی یا تورې پیشو اوړي. خلکو ویل د سیډیر شوی دی چې کله یو زناور په کوم خکاری حمله کړي او خکاری وربوز ورغوس کړي او د یادګار لپاره یې ساتلې دی، خو وربوز ناڅاپه د خکاری د میرمنې په وینو لړلې لاس په بڼه ظاهر شوی دی. د بارسلونا اوسیدونکو د ښار ټول تور سپی او پیشوګان ووژل، خو هیڅ یو حیوان د ماریا سپلانسو کومه نښه ظاهر نه کړه. د ماریا مور د اسپانیا وا او پلار یې چې سوداګری به یې کوله او یو هډور سړی و، په خټه د بارسلونا فرانسوي و. د لرغونو فرانسویانو آزاد طبیعت او د اسپانیایي ملت مستی د ماریا په خټه کې اخلي و. دغه سي میرمنې خاص جذابیت لري، د ښکلي او خيارې او بخار پیغلې چې د اسپانیا والا و غوندي د سړونو د غلا چلز ده و او جنجالي ژوند یې نخ وخاوه، تر شل کلنۍ پورې خورا لږ ژړلې و. دا تر دې دمه د ماشومانو غوندې مسته ګرځېده. د زوکړې په شلم کال یې د بارسلونا له یوه زلمي ماڼو سپلانسو سره واده وکړ. سپلانسو یو ښکلی تعلیم یافته زلمی و. دوی دواړو په یو بل زړه بایللی و. میړه هوډ وکړ چې خامخا به د ماریا ژوند نیکمرغه کوي او کنه ځان به وژني. خو د واده دویمه ورځ وه چې تقدیر هر څه بدل کړل. ماخامو ماریا د میړه له کوره راووته چې د پلار کره ولاړه شي، خو لاره یې ورکه کړه. بارسلونا ډیر لوی ښار و او دلته ډیرو لږو ښځو له یوې مینې څخه بلې ته په اسانه لار موندلی شوه. ماریا په لاره کې یو زلمی راهب ولید. پوښتنه یې ورنه وکړه، صاحبه د سینټ مارک وارد ته به څنګه ځما؟ راهب تم شو، دې ته یې په ځیر ځیر وکتل لکه په ژور فکر کې چې ډوب شوی وي. لمر د قدم لویدلی و او د سپوږمۍ یخی رڼا او د هغې سیوري د ماریا په ښکلي مخ لاس تېراوه. بیزاینه ده چه شاعران خزه لسپوگمه سره تشبیه کبی دغه تشبیه خزه پا زلونو خکلی انزوروی ده ماریا گامونه بچی چتک چول تور و زلف و بایی اوگی او تتر وربو پوخل او چه لسونه بایی تکری تا وربرل مربندونه بایی ترسندونه پوری لوس شول زلمی راهب یو دم ماریا تا وکتل
پا اولیا و قسم خورم چه تا جادوگره یقین میده جادوگره
بیایی شوندی و خوزیدی ساورادی وویل بیایی پلوار غاک ماریا مخاطب کرد دخه سپی سشو دخه چه وست مخکی زما مخکی مندی وحلی سپی زان ستا پشکل کرد بخپلی می ولید یقینی ز پینزه ویشت کلانیم خوب دلگ عمر که می پنزوس جادوگری مندلی دی تی یو پنزوسمه ز اگوستن نمیگم راهب له خبر وروسته صلیب ویست اولریشو ماریا د اگوستین نوم په خواله اوریدلې وو مور او پلار یې سوزله د هغه کیسې ورته کړې وی چې په جادوګر خوځو پسې بډي وهلې دي اگوستین د خوځو د تحقیر او سپکاوي په اړه یو کتاب لیکلې او په هغه وخت کې خلی وو چې له خځې څخه د سړي زوکړه د سړي سپکاوي دي سو سو متر لري ماریا دوه راهبان ولیدل چې دا څاري او کله چې د ایویلوی دروازې مخې ته چې پتندې د لاتین غټ تورې لیکل شوي وو تیریدله څلورو سیاپو ښو ته پام شول دوی که څه هم د دې مخه ونه نیوله خو د مور د کور تر دروازې ورپسې وو په دغو کسانو کې اګوستین هم لیدل کېده دری ورځې وروسته یو په ظاهره مؤدب سیاپوش سړی چې بې له شکه د شرع قاضي و د ماریا خاوند سپلانسو ته ورغی او پوی کړ چې زر تر زره اسقف ته ورشي سپلانسو ځان اسقف ته ورساوه هغه ورته وویل ښځه د جادوګره ده د سپلانسو رنګ والود اسقف زیاته کړه خود خدای شکر دی چې د یو داسې سړي په مرسته چې د علم غیب په زور خبیثه روحونه کشفوي له دې موضوع خبر شو دا ښځه په داسې حال کې چې ځان یې په تور سپي او بیرته ستا په ښځه بدلاوه لیدل شوې ده سپلانسو حیران دریان و په نیولې غږ یې وویل هغه زما ښځه ده هغه بل څه نه ده اسقف ورته وویل دا خزه هیڅ وخت د یو عیسوي سړي میرمن کېدلی نه شي ځکه چې له شیطان سره یې وعده کړی دی کم بخته ته نه یې خبر ته هغې خبیثه روحونو ته تسلیم کړی یې کور ته لاړ شه او سمدستي دغه ښځه دلته حاضره کړه اسقف ډیر عالم او فاضل سړی و هغه وویل د ښځې کلمه په اصل کې د لاتین ژبې له فیمینیا څخه استخراج شوې ده او فیمینیا یو مرکب کلمه ده چې مینای هماغه مینوس ده او مینوس په لغت کې د فقدان او نشتوالی معنی لري او نه چې د فیمینیا اوله برخه ده په لاتین ژبه کې د ایمان د کلمې اول حرف ده او نتیجه ده شوه چې ښځه یعنی بی ایمانه د سپلانسو په بدن کې وینه وچه شوه د اسقف له کوټې ووت او د لاس ګوتې یې له تندي راتاو کړې هغه به اوس د ماریا بیګناهي څنګه ثابتوله دا به چا منله چې راهب غلط شوی دی نور نو د برسلونا ګردو خلکو منلې وه چې ماریا جادوګره ده په کم عقلو خلکو باندې د چټیاتو منل ډیر اسانه کار دی او په اسپانیا کې خو داسې سړی نه و چې د بې عقلۍ باد دې نه وي ورباندې لګېدلې د سپلانسو پلار چې ډاکټر و د ژوند په وروستیو ورځو شپو کې خپل زوی ته ویلي وو چې زویا د اسپانیا په خلکو هیڅ وخت حساب مه کوه دوی ډیر سادهګان دي د دوی عقیده په یوه غیران نارځي البته سپلانسو هم د خپلو وطنوالو غوندې عقاید لرل خو د اسقف دغه خبره یې زړه ته نه لویدله د خپله ښځه پوره پیژندله او یقین یې و چې ښځې یوازې هغه وخت جادوګری کیږي چې بوډۍ شي سپلانسو کور ته ورغی او خپلې میرمنې ته یې وویل ماریا راهبان غواړي تا اور ته واچوي دوی وایي ته جادوګره یې ما ته یې امر کړی چې ور بده سپارم اوس خبره واوره که په رښتیا جادوګره یې خدای دې پرده وکړه لزان تور پیشو جوڑ کراو دی زای زانو باسا خوکستا پا نفس کی شیطانی روح نوی زبد هیچ کل راہی بانتو من سپارم هاگوی تی غاری ترسی در چوی او تر هاگو دی خوب تا نپریدی چه پا دروغ و اعتراف وکڑی نکو پر اختیار ساہی رئی پخیص پا کی کا خو ماریا نو تختی دا نطور پیشو شوا یوازی پا مخ اوخ کرامات شوی او دعات ایلا سنو چد کرل خواندی مخ وروارا وی ویل گرانی پلار میرا تویلیو چی پا دیر لند وقت که دست زمانه را رسیگی چی خلق با پا حق چا پوری خاندی چی پا کودو او جادو عقیده لری پلار می ملحد و لخدای منکر و خصادق سره و تر حق وقت پوری زن چرت پت که دا کار گران نده زما درور کریستیفر بیڑی پا بندر که ولاره ده زبده پا که پتکرم تبا تر هغه وخت پوری چې زما پلار یې اټکل کړی دی ځان چاته نخ کار کوي پلار می په ټینګ ویل چې هغه وخت ډیر را لنډ دی پاره شپه ماریا د بیړۍ په یو پټ ځای کې د سمندر مستو سپو ته غوږ نیولې وو له یخنۍ پوریدله او ده هغه وخت را رسیدو ارمانی کا وچی خسر یه ویلی وچی را روان ده اس قوف سپلانسو ور وغوخت او ور تیویل خزدی چرت ده ده زواب ور کر لزانه ای تور پیشو جوڑک را او رسخوه تخته ده اس قوف ور تیویل اس خود یقین شو چه ما سم قیاس کرده و برها پروانه کی پیدا بی کرو اگوستین ډیر تکړه سړی دی وزه خو احتیاط کوه چې بیا له کومې جادوګرې سره واده ونه کړې کله ناکله د جادوګرو ښځو خبیس روحونه د خپلو میړونو د روح په خپلولو پیل وکاندي تیر کال مجبور شوم یو ډیر مومن کاتولیک چې خپل ښځې روح ورتبا کړی و په اور کې واچوم د کمبخت نه غوښتل چې خپل نفس شیطانو ته وسپاري خو دا کانمر وشوه اوس نو زه خدای دې مل شه ماریا ډیر وخت په بیړۍ کې تیر کړ سپلان صوبې هر شپه حال اخیست او اړتیاوی ورپوره کولې میاشتې واوختې خو هغه وخت رانغې چې ماریا ورته په تمه وه د سپلان صوب لار دروغ نه ویل مګر د خرافاتو ریښې ډېرې ژورې وې په لنډ وخت کې چیرته وچېدې ماریا د ولاړې بیړۍ په منځ کې په پټ ژوند اموخته شوه په راهبانو یې ملنډې وهلې هغوی به یې تور مارغان بلل کریستوفر به ویل چې بیړۍ له خیره سره جوړه شي ماریا به لرې وطنونو ته ولیږو او هلته به د اسپانیا له خرافاتو بېغمه ژوند کوي خو نصیب بله پیښه کړه په ښار کې د اسقف اعلان چې په هر چارسو کې لګېدلی و د سپلانسو په ذهن باندې تاثیر وکړ د اسقف لخوا د ټولو ګناهونو د بخلو خبرې نور فکرونه ورپیدا کړل دا چې د سړي ټولې ګناهې وبخل شي څومره ښه خبره ده سپلانسو چې ځان یو لوی ګناهکار ګاڼه سړه سا وایسته ده یوه داسې ګناه کړې وه چې د هغې له کبله ګڼ کاتولیکان په دار شوي یا خورا ربړېدلي وو سپلانسو د خپلې نوې ځوانۍ عمر په تودلو کې چې د جادوګرو او کیمیاګرو ځاله وه تیر کړی و په دولسمه او دیارلسمه میلادي پیړۍ کې هلته د اروپا تر بل هر ځای زیات د ریاضیاتو پوهه غوړېدلې وه او د اسپانیا د خلکو عقیده وه چې د جادو او ریاضیاتو په منځ کې ډېر واټن نشته سپلانسو له خپله پلاره مداري توب زده کړی و او عجیب عجیب طبي بوټي او د حیواناتو کلمې ملمې راغونډې کړې وې یو ځلې چې په اوکلی یا اون کې سمېده کول ناڅاپه یوه شغله پیدا شوې وه او شیطان یې لیدلی و چې د تاویدونکو شنو شغلو په بڼه الوتلی و په تدلو کې د ده ژوند په دغسې شیطاني چارو لړلی و د پلار له وفات وروسته تدلو پریښود او څو موده پسې د خپلو شیطاني کارونو په خاطر د پښیمانۍ ژور احساس وکړ یو ځل یو بوډا او عالم راهب تر غوږه ورتېره کړې وه چې گناهونه د سیوري غوندي ورپسی دي او خلاصون ورسخه یوازي هغه وخت کیدون کېدی چې یو ډیر لوی د خیر کار وکاندي. سپلانسو د دوزخ له اوره د ژغورېدو او د ځان د بچولو په خاطر هر څه ته تیار و. ده بل ځان سره ویل چې د تجارت له کاروباره کله وزګار شم، د بزرګانو ولیانو زیارتونو ته به لوڅې پخیزم او پوره نیمه شتمني به مې بخم. کله چې اوس دغه اعلان لوست په زړه کې ورتېره شوه، که مې ماریا ښځه نه وی اوس قفته مې سپارله. دغه فکر چې بس د یوې خبرې په کولو یې ګناوې پاکېدلې له ذهنه نه ووت. پس پلانسو باندې ماریا د ایمان غندې ګرانه وه، خو له یوې ښځې سره دومره لویه مینه هغه چاره وه چې راهبانو ورته په سپکه کتل او لعنت یې ورباندې وایل. ده د ښار په دیوالونو باندې د لګېدلې اعلان خبره له خپل ورور کریستوفر سره وکړه. هغه ورته وویل دا ښځه که جادوګره وې بیا یې سپارل په کار وو. د ګناهونو بخل کېدل هم ډیر خوند لري. مونږ کولی شو د هغې تر مرګ صبر وکړو، بیا به یې مړی دغه تورو کارغانو ته ورکړو. دغسې چې وشي بده نه ده که څنګه؟ دوی دې بیا د هغې مړی وسوځوي. مړی خو بیا په خوږو نه پوهېږي. سپلانسو وویل ګمان نه کوم ماریا ډیر ژوند وکړي، که داسې وشول مونږ به هم له ګناهونو پاک شو. کریستوفر په کټ کټ وخندل او لاس یې د ورور په اوږه کېښود. سپلانسو په فکر کې ډوب شو او له ځان سره یې وویل دا نو معلومه نه ده چې اول به زه مرم که دا کمې ښځه نه وی ولا ورکړې به مې وه. څو ورځې وروسته چې سپلانسو د بیړۍ په دړو قدم واهه، له ځان سره یې وویل اوس کاشکې ومري، ژوند خو یې په ګوتو نشم ورکولی. زړه مې نه مني خو که مړه شوه مړی به یې دغه تورو لعنتي کارغانو ته وسپارم او بیا به یې له ګریوانونو ونیسم چې ګناوې مې راوبخي. دغه احمق په همدې فکرونو کې و چې ناڅاپه یې یوه ورځ خپله ښځه په زهرو وژله. د ماریا جنازه یې د شرې قاضیانو ته یووړه او هغوی د اور لمبو ته وسپارله. هله بیا راهبانو د طب او هغه علم چې وروسته یې نوم کیمیا شو د زده کړې ټولې ګناوې سپلانسو ته ور وبخلې. اسقف د ده کار وستاین او خپل یو تالیف کړی کتاب یې ورته ډالۍ کړ. په دې کتاب کې راغلی و چې شیطان د تکو تورو ویښتو مېرمنې تسخیروي او دا ځکه چې تور د شیطان رنگ دی.
تاسی په تیرو اونیو کې د فرانسې او نړۍ د 19مې پیړۍ د لوی لیکوال او روشن فکر ویکتور هوګو د ژوند په باره کې معلومات واوریدل. د بشار د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د ویکتور هوګو په افکارو او آثارو رڼا اچوي. استاد منلی وایي
د هوګو په نظریاتو کې څو ټکي مهم دي. یو دی چې د مرګ د سزا ډیر سخت مخالف دی او وای چې درې شیان دي چې یوازې د خدای پورې ارتباط لري. یو هغه څه چې بدلیدلی نشي، یوه پریکړه چې وشوه هغه پریکړه نه بدلیږي، دا یوازې د خدای پریکړه ده. بل هغه څه چې بیرته راګرځېدلی نشي، یو کار چې وشي او د هغې د بیرته راګرځېدلو امکان نه وي، دا د خدای په واک کې دی. او دریم هغه څه چې رنګیدل نشي، یعنی یو شی چې تصمیم ونیول شو او پاغي تصمیم باندې بیرته راګرځیدل ناممکن وي، دا د خدای په واک کې دي. نو کچیر انسانان دغه درې اصول په خپل قوانینو کې ځای کې په یو شکل یا په بل شکل باندې دغه جامعه دورانه خواته ځي،
یعنی بنده باید خدای اختیار ونخلي، مطلب دا
دی اختیار ونخلي. نو د انسان قانون کې بدلون راتلی شي، تعدیل پکې راتلی شي. د انسان قانون تلپاتې نه دی، انساني قانون داسې څه نه کوي چې د هغې جبران ونشي کړلی.
نو استاد منلی دغه مفکوره چې ده دغه دی چې اعدام دی نه وي، دا اوس هم په دنیا کې کال په کال وینو چې یو نوی ملک په خپل قانون کې تغییر راولي او د اعدام سزا ختموي، دغسې یو بهیر روان دی. نو دی داسې نظریات هم لري چې دغه وخت په نسبت خو نو ډېرې هغه دي نوي دي،
دغه وخت په نسبت ډېر نوي دي، او دغه وخت په هغه وخت کې دی د دې نظریاتو لپاره ډېره ستره مبارزه کوي، ډېر په شدت سره مبارزه کوي. او هر کله چې عدالت یو څوک په مرګ محکوم کړي او ثابت شي چې هغه بې ګناه مړ شوی دی، نو د حتما پسې راپاڅېږي او یو څه پې وایي. د ده بل مهم ټکی دا دی چې دی د اروپا د جوړولو یو مخلاری دی، یو سرلاری دی. دی په 1949 کال کې د جون په 8مه یوه بیانیه ورکوي، او په دې بیانیه کې وایي چې یوه ورځ به راشي چې تاسو فرانسه، تاسو روسیا، تاسو ایټالیا، تاسو انګلستان، تاسو آلمان، تاسو د دې قارې ټول ملتونه پرته له دې چې خپل خصوصیات له لاسه ورکوي، او پرته له دې چې خپل له ویاړه ډک شخصیت له لاسه ورکوي، تاسې به سره په یو داسې وحدت کې راټول شئ او اروپایي وروري به جوړه. یو ورځ به راشي چې دغه دوه ستر ګروپونه چې د امریکا متحده ایالات دي او د اروپا متحده ایالات دي، یو بل ته مخامخ د بهرونو ور اخوا به یو بل ته لاس وغځوي، او د تولیداتو، د تجارت، د صنعت، د خپلې پوهې، د هغې پوهې چې دنیا به جوړه کړي، دشت به آبادې کړي، او د خدای خلقت کې به خوالی راولي. په دې ډول به دوی سره یو ځای د ټولو د ښېګڼې دپاره کار کوي، او هغه دوه ستر قوتونه چې شته، چې یو د انسانانو وروري ده او بل د خدای قوت دی، دا دواړه به سره همغږي کړي.
استاد منلی، په 19مه پیړۍ کې چې اروپایي ملتونو له یو بل سره سخت مخالفان ول، حکومتونو بیا همیشه جنګونه کول، د 19مه پیړۍ تاریخ د اروپا هم دغسې یو تاریخ دی، حتی تر دوم جهاني جنګ پورې دوی تاریخ داسې دی. نو د ده دا اټکل هم حیرانوونکی دی، یو ډېر ژور فکر نتیجه بللی سو.
د ده دغه اټکل د نه یوازې چې د یو ژور فکر نتیجه ده، بلکې د یو ډېر انساني مرام څرګندونه کوي چې بلاخره دغه مرام پس له څه باندې یوې پیړۍ بریالی شو. البته د اروپا د وحدت لپاره تر د پخوا هم ځینو کسانو نظریات وړاندې کړي وو، خبرې کړي وو،
حتی دغه اول ناپلیون چې به حمله کولی هم د دغه یو مقصد دا و چې د اروپا د یوه غوندي
یو مقصد د اروپا یو کول وو، مګر په هغو ارزښتونو چې ویکتور هوګو د اروپا جوړیدل غوښتل، دا فکر کوم چې په هغه وخت کې یو ځانګړی دریز و.
استاد منلی، د هوګو خبرې تاسې وکړې، د اروپا یاد کړه او امریکا یې یاد کړه، دوی یووالی غوښت. په 19مه پیړۍ کې د اروپا ځینو نورو خلکو هم د خیر خبرې کړې دي، د انسانیت خبرې کړې دي، خو په هغو مستعمرو باندې دوی بیا معمولا پټه خوله دي چې دوی هلته حکومت ورباندې کوي، دوی هلته استثمار کوي، او یغو خلکو ته بیا په برابره سترګې نه ګوري. څنګه دا ویلی سو چې په هغو روشن فکرانو کې د اروپا لغه ټول کمال سره سره دغه عیب وو چې دنیا ته صرف د اروپایانو و امریکایانو لسترګو کتل، نه د نورو انسانانو، یعنی په ټول انسانیت باندې بیا هم ډیر قائل نه وو.
دوه ډلې وې، یو هغه کسان وو چې فکر یې کاوه چې د بشریت تر ټولو کامل فکری نظام هغه نظام دی چې د رنسانس نه وروسته په اروپا کې رامنځته شوی دی، او غوښتل یې چې هغه په ټوله نړۍ کې خپور شي. نو په هغې اساس یې دغه اروپایي فرهنګ تر ټولو لوړ او عالي فرهنګ باله، او دا یې د خلکو حق بګاڼه، د ټولو ملتونو حق یې ګاڼه چې د دغه فرهنګ نه مستفید شي، که څه هم دغه فرهنګ په زور په دوی باندې تحمیل شي. یو ډله نور بیا داسې کسان وو لکه ولتیر یا دیدرو یا هوګو چې هغوی د انسانیت ارزښتونو ته په ډېر درناوي قایل وو. ویکتور هوګو په خپله یوه لیکنه کې کله چې انګلستان او فرانسې لاس یو که او د چین د پکینګ زوړ ښار یې ړنګ که یوه ډېره شدیده مقاله لیکي او وایي چې فرانسه او انګلستان هغه غله دي چې د انسانیت یو لوی شاهکار یې له منځه وړی دی او نن که د هغه شاهکار ځینې نښنې خانې دوی د خپل ظفر د نمونو په ډول په اروپا کې ګرځوي دا په حقیقت کې د دوی د غلا یو ستر شهادت دی. نو د په هغې وخت کې هم همدغه دریځ درلودلی دی. بینوایانو ته تاسو اشاره وکړله، بینوایان داسې یو کتاب دی چې د خوارو انسانانو ستونزې پکې نغښتل شوي دي او هغوی ته د خلاصون لارې پکې هم د مذهبي لحاظه او هم د ټولنیز لحاظه څرګندې شوې دي. 1893 د ده یو بل ډېر ستر اثر دی چې په هغې کې هم د انساني عالي افکارو څرګندونه شوې ده. نوتردام د پری هم یو بل د ده شاهکار اثر دی،
پوملاکوپ د نوتردام،
پوملاکوپ چې هغه هم
ناول دی،
ناول دی، ډېر ستر ناول دی. او بیا هم پکې د هغو انسانانو چې له هر څه محروم دي د عالی احساساتو او د عالی اخلاقو څرګندونه شوې ده چې حتی اغله هم پکې د ډیرو عالی احساساتو او عالی اخلاقو خاوندان دي.
استاد منلی، د ده خو یو دغه بې وزلان یا بینوایان ناول په افغانستان کې ډیر مشهور دی، بلې همدغه ناول دی د نوتردام پوملاکوپ، بلې یو بل ناول هم ډیر مشهور دی بلته هغه څوک چې خاندي یا هغه سړی چې خاندي، دغه درې ناولونه ډیر مشهور دي په افغانستان کې چې لوستونکي ډیر لري. ویکتور هوګو څنګه چې تاسو معرفي کو، په ادبي لحاظ د کلاسیک سبک په مقابل کې دی د رومانتیزم پلوی دی، د استبداد په مقابل کې د ازادۍ پلوی دی، که څه هم خدای منی او ظاهرا یو مسیحي ده خو د پاپ د سیاسي قدرت پلوی نه دی، په هغه مذهب کې هم بیا دغسې یو نظر لري. په هغه وخت کې ځینې ډېرې نوې خبرې هم کوي چې په یویشتمه پیړۍ کې هم لا بشر نه دی ورسېدلی، ځینو ته تاسې اشاره وکړه. خو که ادبیاتو ته راسو، تاسې وویل چې دی شاعر و، ډرامه لیکونکی و او ناول لیکونکی و، په ادبیاتو کې بیا درسته ده چې دی به یو رومانتیک ادیب و، خو بیا هم د ده خاص خصوصیات څه دي، یعنی وغه شي چې دی ډېر یادیږي؟
د ده د ادبیاتو ډېره مهمه ځانګړنه دا ده چې د انساني احساسات لکه څنګه چې دي هغسې انځوروي، بیخي سپین پکې نشته، بیخي تور پکې نشته، هر څه بیل بیل رنگونه لري. او هغه څوک چې کېدای شي ډېر بد نقش ولري په عین حال کې کېدلی شي چې ډېر عالي کارونه وکړي، هغه څوک چې ډېر عالي شخصیت لري کېدای شي چې په ژوند کې ډېر بد کارونه وکړي. یعنی د انسان واقعي ماهیت ته ډېره توجه کوي، د انسان د ننني ژوند ته ډېره توجه کوي، او تر ټولو مهم اجتماعي عدالت په هغه شکل چې واقعا یو روڼ اندی کولای شي په هغې باندې فکر وکړي، د یو سیاست مدار له نظره نه بلکې د یو اخلاقي مقام له نظره. مهمه ځانګړتیا زما په نظر دا ده چې د ټولنې له استبدادي نظام سره، د ټولنې د بې عدالتیو سره مخالف دی، مګر د دغو حل لاره د انسان په اخلاقیاتو کې ګوري، په دې کې نه ګوري چې د انقلاب د لارې څوک قدرت ونیسي او شتمنۍ وویشي، بلکې د انسان د لوړېدو او د انسان د انسان کېدلو له لارې غواړي چې دا هدف ته ورسیږي.
استاد منلی، دی لوی شاعر هم و، تاسو کوم وخت کوم شعر په پښتو ترجمه کړی دی؟
تر اوسه مې دا کار نه دی کړی، انشاءالله چې په راتلونکي کې به وکړو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.